آن. در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که
السلام علیکم ازادي رادیو اوري یو بلای یو ساته پښتو خبرونه پایل شو نو مې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هواد امنیتی اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینو افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یوې شخپل سرنیونه او لدوی سره د بد چلنات قضیه مستند کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې جګړه کم او شوې خو دوی 1414 امنیتی پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال شته. پورسیو کې ډیرو کاروانګرو د ورښتونو د نه کېدو احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ د ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونو زر افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د یو سلابیا آیا کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړي. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار 2 کال وړاندې پیل کړی و. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي. ترکیه د رسمي خبري اژانس انادرود راپورونو له مخې اوس د ترکیې ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي. دغه اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایستبه د ترکیې امنیتي ځواکونه په بې پیلوټه الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي. او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې د اسرائیل لور ته روانې برید کړی دی. په دې خبر پاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو وویشتل شوي چې عملیې ته یې د یمن سمندري ځواکونو چې په بخنې په توغندیو وویشتل شوي چې عملیې د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خبرداریو پروایې ونه کړه. خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هپاګلوید ویلي وو چې د دوی پر یوه بیړۍ په سور سمندر کې کې راځي شوی خو زیان نه دی وره وخته. د دې شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبر اژانس ویلي وو چې د دې باریکې ختی عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ازادي رادیو تا واګی است. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش په دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمیدو سره سره ملکی تلفات شته. مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي او تر څنګ خزي په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي. بلغاړي د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو حقوقو د ویفعال د ازادۍ هرکلای کړی دی. خو اندېښنه پر څه دي؟
په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي، د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري.
او د پاکستاني پوز لوی درسیز له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملاتړ خپرولو په موخه له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه دوی منی مایی کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبريږي. خو لمړی نیمه برخه کې مهم راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړي لیکلي چې یو نامه د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړي دي. دا راپور چې تیر شپنا وخت د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی. په همدې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو ویش خپل سری نیونی او له دوی سره د بد چلن اته قضیه مستند کړي دي. په راپور کې همدا ډول د څلورو نه عادلانه وژلو، نه او یا خپل سرونیونو او ترڅنګ ل مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د بد چلن د 15 نور مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت کڅ هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلې خوړان دي د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي دوټنګ په عملي کې دوټنګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د اگست له لومړۍ د اکتوبر تر 28مې دوی 1,414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوې. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 1,015 نورو ټپ کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 3,500 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګوري مسؤله ډله د داعش خراسان څنګه یاد شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادې جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څنګه بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوي. په راپور کې راغلي افغان جون او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ هغه فعالان چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 9 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو د حقونو فعال ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. د سازمان د هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د خوځو حقونو ټول فعالان او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وه او د پنځشنبه په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسا آزاده او ځینې نور شته دی چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې. خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی، مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې د میرمن شته او باید هر څه ژر خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېدا یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پر خپل اکسپانه د دوی د خلاصون د هر کلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نوې نیول شوي. د شزو د حقونو یو شمیر افغان فعالانی هم د ندا پروانی د خلاصون هر کلی کوي، خو وايي د هغې خوشي کېدا کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
پس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند د پنځشنبه په ورځ په ضمانت خوشی کړی دي. طالبانو تر اوسه پوری د اغلی پروانی د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نوایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د شزو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیجه صدیقي او پاریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بي قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتونو ته روانې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولېز او باثبات افغانستان د راتلونکو د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبایوا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیر بیا د شزو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د شزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوې دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورته جنې لسته کړو منه کړې او کابویو کلوراندی له په هنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د فعالې په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو فعالې نه پروانی او د هغه د میړو د خلاصون حرکت کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنځم په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوې دي، خو لا هم خپلې کورنۍ او خوندې رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زندانی کولو په اړه باندې د نوې یلو پالیسی خپل کړې دا او په دې اړه باندې رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نشریکوي او هغه پښتنې هم چې وسره شریکيږي هغه ته ځواب نه وایي. خو راپور نه وایي چې طالبانو په زندان کې لا هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دی او په زلون ترې وختل شوې چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اگر بیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوی دی، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصيلي په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مرمن په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې لښځو سره لوهار او ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتې هم کیږي. دوی وايي شزو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هررخیز حقونه نه ورکول لاغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې ترڅو پوری په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیز او هررخیز ستونزې به موجودی او رستر بلی په سیډری جی. دا یو خصوصي په هنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شهر د نوابات سیمیرا پیژنې دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوي وسی دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو انجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مسايده ده بیا هم د کورنۍ له خوا ممانعت کیږي دا پخپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکي هم ځان د غزنی شهر د پښتون آباد سیمه اوسیدونکو را پیژني. دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول زور زیاتی ورسره کول وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي، خو د دې ترڅنګ د شزو نور زورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له شزو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه طاهر لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید باید اتحاد ولرو یو د بل سره ډیر هماهنګي ولرو یو بل ومنو دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای شو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو پر وړاندې کې اعظم او اراده ولرو د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتۍ ختمه دای سي
کولای شو چې ټینګ اعظم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاکل باندې دي هم د نارینه او پاکل باندې دي دا خپل ځان باندې عملی کوو خپل یووالی او اتحاد ولرو کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو سلیر وی سات او اورې سموګ وې پانه کې هم زموږ نشرات ژوندې خبرې د پاکستانی پاوز لوی درسیز دا سیمال لته راغلی سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو تملاتړ تر لاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهمه موضوع د ترهګرۍ سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا تملاتړ خپلول د پنځشنبې په شپه یوازې په خیبر پختونخوا کې د دوو پریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم امر کړو بل وخت او ترڅنګ د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و مېرمنې هم ټپیان شوې وي پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په تنځایونه بولي خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي تفصیل په دې راپور کې واوري
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز مارل شوی د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخه دي جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسید د دې سفر سره هم مهاله په پاکستان په چیرې بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولې چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په دیریس ملخان کې د دربش پوزیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لویندوی ماتیو میلر څخه خبريالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پرځالو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړي د په ځواب کې ویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستې دي د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پینتاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبري وکړي امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمند پړاو کې دی ل استراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یلا بیلونه ریوالو مات بہت هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یو
بریتانیایي ورسپانې انډیپندنت په مقاله کې لیکلي دي چې په 2014م کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس پونم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې لمخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2014م کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دي. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سش کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلی ورسپانی عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانه لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورسني جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړی دي. ورسپانه د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړي او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سختو اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزور اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړی دی. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لانه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې 14 میاشت په هند کې پای ته ورسید وټوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړي لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساته واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر صفو خبريږي زموږ په پاڼه کې او زموږ په پاڼه کې په لیکلي ډول باندې شته. ټول مطالب ولولې او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړې زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده. په بیا لا بیلو ځایونو کې دا خبرونه چې له تاسو تیر شوی یا نمو دی اوریدلې او واړې بیا یې واورې یا تکراری واورې د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسې په چوپړ کې د سلیر وی سات د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه باندې شته. ځنې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنوي هم ژوندې خبريږي فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼه پکې خوخه کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخه کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې هغه واورئ. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوګي ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبه پر ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه. وی ویل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ میاشتې مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. دغه سال کې چې ملګرو ملتونو نړیوال شمیري خی چې 9.2 میلیونه افغانان بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت شمې کې باید هر څه شر لاسنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو شمیري خی چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او له دوی 1 میلیون داسې دي چې باید هر څه شر ورسره بیرنیو مرستو وشي کې نه و بمري. پورته وخت کې ځنې کورنۍ هم وایي چې دوی ماشومان ډیر ځله تر شپې لخوا په ولګي بيد کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنځمبي په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خپره کړه او ویلی دی چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هر دریو ماشومانو څخه یوې په نوې زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې لمیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کېږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کېږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې څه مې نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
کچیرې څه خواړه لاسته راشي خوري، که نه د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډیره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بیکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 19 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته غزلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 24 15.
کولا شی ازادي رادیو تخپل پیغامونه هم را واستوي. موږ به ساس پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې در تخبارو کو. ساس پیغامونه ک ساس د سونز پاړوي او کواړي داسې مسائل وی چې هغه باید رسنی شي تر څو وته وحل لار پیدا شي او تر خوای ساس غږ باید خپور شي. تر ټولو مهم بحث هم دار نو ازادي رادیو ساس خدمت کې د پام دغه واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته اعلانېږي. موږ تخپل پیغامونه په غږی شکل باندې را واستوي. موږ به خبرو کو ک نور مهم مطالب لري، خپل ویډیو باندې وی جالب تصویرونه بیا وغواړي د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه او یا هم نور ټولنیزو رسنیو ټویټر او انسټاګرام باندې ساسي مېلونه سره خبر شي. موږ ته راوستوي، موږ به د حق نه په استفاده او ساس د حق په خوندیتوب سره د ازادي رادیو په بیلابیلو سوشل میډیا او کې په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې خبردار ته خبرو کو. د خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې و چې دوی مانی مای کې تان د څنګه ونې خبرونه چې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبرې کې خو لغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومت کارکونکو لږ غیر قضایي وژني او یو شخپل سری نیونه او دوی سره د بد چلن اته قضیه هم مستند کړي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه البته د اگست لومړۍ نیټه د 22مې پورې یو زر سوال 344 امنیتي پیښې یونامه ثبت کړي چې د تیر کال د همدې موته په پرتله 2 زیاتوالی ښیي. په دې کې راغلي چې 15 ملکیان وژل شوي، 15 نور ټپي شوي، په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤلیت د عیش خراسان څنګه یاده شوې ده. تر خواهید بشری حقونو د وضعیت پاړه لري دلی د خوځو د حقونو پاړه نه خنه خودل شوی وای چې جونیا او خزی د کار او زده کړې اجازه نه لري او تر خواهی پر دوی بیل ابیل محدودیتونه هم وځه شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې په ولس ولایتونو کې د ورخت د ورختونو امکان یادونه کړې ده. ویلي دي چې په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکنډي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. د کاناډا حکومت 20 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي دا پیسې به قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 180 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال هم د ایران له لارې تلل. د دې وروسته به دا لار د امنیتي ځواکونو پر ځای په بې پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ سنبالیږي او څارل کیږي. بلغاری د یمن هوڅي اغیانو پرون په آنلاین وی خبر پانه کې ویل چې پر دوه بیړیو چې د اسرایل لور ته روانې وي بریټ کړي دي. په خبر پانه کې دا چې دا بیړی ورسله دی په توغندو یو وشتل شو چې عملیه د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته جواب ونه وایي. مننه چې راسره وي او سم لږمن سره سم تانه څنګه ونې ځ خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وای ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه مخنیول کېدی شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دی غږی گو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای را سره ووسی. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې د انسان دغه کړه وړه د خوې د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته مدا سی وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار مدا سی وکړ، او دغه سينورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
وسنه مونږ یو خپل وایندې والا هغه به دائم لاف او باټه وهل چې په فلانی مې داسې مرمۍ تیر کړل، په فلانی مې اسې مرمۍ تیر کړل. پوه شو بعض خلک دې ته انډې والا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غاټې غاټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، ما هم انډې والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله. پوه شوې لدروغ نه باید ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډي واده په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي وسم باټي وایي دا بعض خلک چې دي عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسته کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سوی جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وای. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې یو د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته ویلل شي او غوی پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ. او کم دي چې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي، بیا ټولنې نور هم سره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي، که زیان واسي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابي بیا ځکه دغه اند دروغ کیا ورځ وی دوه ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره، لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان خودلی و هغه څه نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لري کې لکه ځان خودنه. په دې معنی دا یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېنه کېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لري کې او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوعنه، اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې اغه ځانه جګه خبرو کې دوی اغه جګه خبرې ته طنز پسترګ ګوري، اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم غب غوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانې یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یا ترختي په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دی را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب، په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کزان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه نمایشي کارون ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې هغه ساتلو د پاره هغه مسلسل په ماغه تاثیر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې د کوم سچ هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایش کارونه کوي، دروغ وای ځان لوی خای او لوی کی هغه بیا هغه سنه دی چې هغه خای خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې سنگتی هغه سي خپل ټولنې ته واځي، کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغه د دروغو د لارې نه خلکو ته خای کولای شي چې هغه د لپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغه اهداف ته رسیدل لپاره چې سه هغه دنیا ته په دروغو خای هغه پرشتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم خلک عربي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووزي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت وتی مختلفی به د ژوند ډیر تریخ تمامیږي، یا دغه د خوشنه سره منستکی اکثر لمده خوشان راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښی هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینی ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلی وي، عکس ور وړی خپل نجلۍ نه وی لیدلی، بیا هغه بل هلک وی یا مقصد هغه مایوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته فلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅکړه، نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي، کنه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دي کتلې، یوازې هغې مور کتلې ده یا پلار یا خور هغې کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ور سره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت می ده داسې کوم که نو خوخی هم او کنه هم نو باید دا مثلا نو حل شي نو هغه هلک او انجلی چې نه ګوري وایي سوار خبرې نه کی چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دي چې دا زما خوخ دي چې که راضی ښه او کنه نو دا مشکلات چې دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او وی ګوري نو دا مشکلات ټول به حل کی.
د غزنی اوسیدونکو ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله، خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم، نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غوند ټولن رستپات ټولن په دې اړه ډیر کم میچړنه شوې کې چې مونږ دا سره مقایسه کوو، چې مثلا کم کسان چې په خوښه واده کړي او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوی دي، د هغو کسان سره پرتله کوو چې هغوی دا کار نه کړي. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویل، چیرته دوی یو بل سره ونه ګوري او یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دوی ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو د شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي لا کوژدې مخکې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري، بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله حوله وسلم ورته ویل چې وفي عينه شيء، د دې سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید خود انجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کیږي چې خدای مکړه دې موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د تلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني، هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېدلی شي دی شیانو ته بېخي ضرورت نه شته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه، په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو رواني نظر نه جنسي اړيكي په روسته د هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي ک زوانان د واده نه مخکي دوی ته د سیو زمينه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکي او د یو بل سره د اوسېدو نمخ کې دوی د راحت احساس وکي د مثبت پایل ترلاسه
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوج دې مخکي له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرم نه شي
قسم حیا خکر ده الحیا شوبت من الایمان حیا د ایمان یا وسانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري الته بیا د ایمان څنګه نه شي کېدلی الته بیا پکار ده سه حیا و نه شي کوم ځای کې سه حیا نه وي پکاره موږ حیا وکړو بیا به هر رقم ستوند سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که سه هم موږ ته سه کاری کې سه شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي ولک راسي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده د نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او بده ځایونه کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ د پر کوژدې او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر ورستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وهو دي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تان نسنګ درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
می اوهل چی سبا بدر تو آیما خدا می هیس کلا کوی ونشو زبا هر زخم ده زخمی زده در تو خایما خویا می هم در تو خود ونشو چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دی قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تا دی پرین خودم